د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یو نامه دفتر مشر روزا اوتنبایو وايي په داسې حال کې چې افغانستان وقته د طالبانو له بیا رسیدو وروسته د نسبي شخړو شاهد دی، خو د دې په خبره په دې هیواد کې بشري وضعیت، اقتصادي او د بشري حقوقو وضعیت پام وړ خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو د خبري سایت یو ان نیوز د چهارشنبه د ورځې د راپور له مخې میرمن اوتنبایو دغه څرګندونه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې ته وکړي. هغه ټینګار وکړ چې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو تګلارې بیخي واضح دي او د دوی د همدې سختو تګلارو او محدودیتونو له امله یو نسل له جدي خطر سره مخامخ دی. د دې پټکو دغه وضعیت کولی شي اوږدمهاله ډیر زیانونه د هیواد ته واړوي. یو این نیوز د نړیوال بانک په حواله وایي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز په کال کې افغانستان ته شاوخوا $1.4 billion اقتصادي زیان رسوي. د طالبانو د واکمنۍ څه باندې څلور کاله پوره شوي، خو پر ښځو او نجونو د سختو محدودیتونو او د بشري حقونو د ځینو نورو سرغړونو په خاطر حکومت تر اوسه نړیوال مشروعیت نه دی خپل کړی. د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړی استازی ریچارډ لینزی وایي چې هیواد د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د $3 million چې څه باندې $4 million کېږي اضافي مرسته کوي. ښاغلی لینزی د نوې مرستې دغه اعلان د چهارشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وکړ. د نوموړي په خبره دغه مرستې به چې له ښځو او نجونو سره کېږي په کې روغتیایي خدمات، د پاکو اوبو رسولو، سرپنا او روغتیایي حیاتي بستې شامل دی. د اګوست د یو دیرشمې زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.1 ثبت شوی، د طالب چارواکو په وینا له 2200 زیات کسان مړه کړي او نږدې 4000 نور یې انټپیان کړي. د ملګرو ملتونو د افغانستان په ختیځ په تېرې بیا کونړ کې د زیانمنو شو وضعیت ډیر خراب بللی او د هغو د لاسنیوي لپاره د $109 million مرستې غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په عراق کې له ایران سره تړلې د ملیشو څلور ډلې د تروریستي ډلو په توګه وپېژندلې. دې وزارت په یو بیان کې وویل چې د حرکت النجبا، کتایب سید الهدا، حرکت انصار الله او کتایب امام علی ډلې د متحدو ایالاتونو له لوري د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل شوي دي. په بیان کې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له قوله ویل شوي چې وای له ایران سره تړلو دغو ډلو په بغداد کې د امریکا پر سفارت او د امریکایي او ائتلافي ځواکونو پر اډو په بریدونو کې لاس درلود، خو د دې لپاره چې په دې بریدونو کې خپله ښکېلتیا پټه کړي له نورو نیابتي ډلو یا نورو نومونو یې کار اخیستی دی. د امریکا یو پوځي چارواکی وایي چې د اسرائیل جنگي جت الوتکو تیره اونۍ په قطر کې د حماس پر مشرانو په برید کې لسره سمندرګي څخه بلاستیک مزایل توغولي. د سپتمبر په 9 په دغه برید کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې وشو، شپږ تنه ووژل شول چې 15 د سختدریز حماس ډلې غړي وو. دغه برید هغه مهال وشو چې د حماس مشران په دوحه کې په غزه کې د جګړې د بندېدو په هدف د خبرو لپاره راټول شوي وو. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې متحدو ایالاتونو خپل نږدې متحد قطر ته د دغه برید په اړه خبر ورکړی و، خو په دوحه کې چارواکو وویل چې دغه خبرداری له برید وروسته ورکړل شوی و. د اسرائیلي چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي وویل چې شاوخوا لس جنگي جت الوتکو په دغه برید کې برخه اخیستې او شاوخوا لس مزایل توغولې دي. اسرائیل دغه برید د جزئیاتو چې هغه په څه ډول شوی او په کې له کومو وسلو کار اخیستل شوی او رسمي څرګندونې نه دي کړې. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آسیا د کرکټ د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې له سریلانکا سره مسابقه وکړي. دا لوبه د افغانستان د ټیم لپاره برخلیک ټاکون کې د کې وګټي نیمه پای لوبې ته وځي او کې وبایلله له دې جام وځي. تر دې مخکې افغانستان په دې جام کې خپل دویمه لوبه د بنگله دیش په وړاندې د اتو منډو په توپیر وبایلله. افغانستان په آسیایي جام کې په بي ګروپ کې د بنگله دیش تر څنګ له هانګ کانګ او سریلانکا سره یو ځای شوی دی. پرون د دې جام لوبه د پاکستان او متحده عربی اماراتو ترمنز وشو چې پاکستان لوبه د یو څلوېښت منډو په توپیر وګټله او نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړه. د دې جام فاینل لوبه به د سپتمبر په 28 ترسره شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د پاک او مهربان خدای په نامه السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هله لرم ګرانو زده کوونکو چې تاسو ټول به جوړ او صحت مند بو سي د روغتیا جامې مو پتان وسی. ګرانو زده کوونکو ز تاسو شون کې دیانا صالحی یو دلی بیا تاسو ټول ته د اوم ټولګي کیمیا مضمون اوم لوست شراغلاست وای او هله لرم چې د لوست تر ورستي شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځ درسی موضوع ده د ساده تعاملاتو شودنه چې ستاسو د کتاب د 500 صفې څخه پیل تر 500 صفې پورې به دوام ولري. البته ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تیر لوست کې کیمیاوي تعامل وپیژند، د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه و، د تجزیوي تعامل و، البته جمعي تعامل و، تعویزي تعامل ډولونه و چې موږ او تاسو ولوستل. راځو د لوست په دې برخه کې نن ورځ موږ او تاسو د کیمیاوي معادلو توزین او برابرول باندې غږیږو او بیا وروسته راځو البته ساده تعاملات چې په هغوی باندې به موږ او تاسو وغږیږو چې څه ډول تعاملات د ځینو مرکباتو ترمنځ ترسره کیږي. البته راځو ګرانو زده کوونکو د کیمیاوي معادلو برابرول یا توزینولو لپاره که چیرې موږ او تاسو د دې لپاره چې خپله د معادلو سم لیکل زده کړو نو د معادلو د سمو لیکلو لپاره لازمه ده د چې خپله د هغوی د برابرولو په طریقه باندې لومړی موږ او تاسو پوه شو چې البته د کیمیاوي معادلو د برابرولو لپاره موږ او تاسو د کتلې او د اټومونو د پایښت قانون یا هم د مادې د پایښت قانون د تحفظ قانون موږ او تاسو لوستی ده چې خپله د دې پر بنسټ باندې د کیمیاوي معادلې برابرېږي چې دا خپله د دې قانون پر بنسټ ټول کیمیاوي تعاملات چې دي د دوی د تعامل کوونکو موادو د عنصرونو د اټومونو تعداد به د حاصل شویو موادو د عنصرونو د اټومونو له تعداد سره به څه شوي برابر وي چې دغه ډول قانون ته موږ تاسو د کتلې د پایښت یا هم د کتلې او د اټومونو د پایښت قانون وایو چې تعامل کوونکي مواد او محصول مواد به د هغوی مقدار او تعداد به یو لبل سره چې شوي د اټومونو ده یو لبل سره به مساوي وي چې موږ او تاسو د توزن کولو لپاره که چیرې وګورو د اوبو د جوړېدلو لپاره یوه معادله موږ او تاسو په نظر کې نیولې ده چې په دې ډول سره تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د هایدروجن ګاز لرو البته د هایدروجن عنصر چې خپل په ګاز حالت کې شتون لري د اکسیجن عنصر سره چې کوي تعامل کوي د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل تر سره کیږي چې دغه کیمیاوي تعامل د دې باعث کیږي چې د دوی څخه لاسته راغلي مواد چې د اوبو په نوم سره یو مرکب په لاس راکړي چې هغه لاسته راغلي مواد موږ تاسو محصول مواد او دې طرف ته چې ویني چې هایدروجن عنصر د اکسیجن عنصر سره تعامل کوي تعامل کوونکي مواد وای نو په دې ځای کې موږ تاسو غواړو چې د دې لپاره کیمیاوي تعامل کې دغه کیمیاوي معادله توزین کړو یا برابر کړو یو له بل سره نو موږ تاسو د کتلې د قانون د پایښت د قانون پر اساس باندې تعامل کوونکي موادو د اټومونو تعداد شمیرو او بیا په همدې اساس د محصول موادو د تعداد یو له بل سره شمارو چې ګورو چې کله دوی تعامل کوي د تعامل په وخت کې د هایدروجن د اټومونو تعداد دوه د اکسیجن د اټومونو تعداد مساوي په دوه سره ده خو کله چې د تعامل وکړ د تعامل څخه وروسته محصول مواد موږ تاسو وینو ګرانو زده کوونکو چې دلته دوه هایدروجنونه یعنی د هایدروجن د اټومونو تعداد دوه او د اکسیجن د اټومونو تعداد یو ده نو په دې ځای کې تاسو وګورئ دا معادله توزین نه ده دا معادله تکمین نه ده دا معادله برابر نه ده ځکه تعامل کوونکي مواد کې موږ د هایدروجن د اټومونو تعداد دوه او د اکسیجن د اټومونو تعداد دوه ده خو په محصول مواد کې د اکسیجن د اټومونو تعداد کم شوی ده نو راځو دا معادله تاسو سره په ګډه توزینو د اول سره ګرانو زده کوونکو لومړی وګورئ موږ تاسو په ویل چې د هایدروجن د اټومونو تعداد دوه خو د اکسیجن ده هم ده نو د دې لپاره چې د اکسیجن تعداد هم مساوي سي موږ تاسو راځو په محصول مواد کې لومړی په دې ځای کې د اکسیجن ضریب اخلو دلته د دوی ضریب ګرځو چې دوه اضافه کوو دوه عدد لیکو لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ونی کله چې موږ تاسو دلته دوه اضافه کړل نو د هایدروجن تعداد هم ورسره زیاتېږي ځکه دغه عدد هم په هایدروجن عنصر پورې مربوط او هم په اکسیجن عنصر پورې مربوطېږي نو دوه په دوه کښې البته د هایدروجن په ضریب ضربو چې دوه په دوه مساوي کیږي په څلور سره نو د هایدروجنونو تعداد دلته زیات سو څلور سو د اکسیجن ضریب یو ده نو دوه په یو کې مساوي کیږي په دوه سره د اکسیجن تعداد مساوي په څو سره سو په دوه سره سو خو په تعامل کې هم د اکسیجن تعداد دوه ده خو کچیر زیر سی پلمړی ماده لک شمول او تاسو ول چې د هایدروجن تعداد دوا د دلته او دوا هم دلته خو کچیر مور او تاسو دلته دوا اضافه کړنو د هایدروجن تعداد زیاتو نو په محصول مواد کې شمول او تاسو وینئ چې د هایدروجن د اټومونو تعداد څلور د خو په تعامل کول کې مواد کې دوا د نو د دې لپاره چې دا ماده توزیین سي برابر سي تعداد یې نمور او تاسو دلته هم دوا اضافه کوو چې دغه دوا بیا اخیستل کیږي د هایدروجن په ضریب کې ضربیږي چې دوه ضربې دوه مساوي په څلور سره نمور او تاسو وینو چې په محصول موادو کښې البته هم د هایدروجن د اټومونو تعداد څلور ده او په تعامل کوونکي مواد کې هم وینو چې د هایدروجن د اټومونو تعداد مساوي په څلور سره ده او د اکسیجن تعداد د تعامل کوونکي مواد کې وینو چې مساوي په دوه سره ده او په محصول مواد کښې هم وینو چې تعداد یې مساوي په دوه سره ده نو اوس وایو چې دغه معادله چې شو سوه توزین سوه یا هم برابره سوه چې دې ډول ته موږ او تاسو وایو چې د کیمیاوي تعامل البته معادلې توزینول او برابرول. زه د لوست په دې برخه کښې البته ګران زده کوونکو موږ او تاسو د ساده تعاملاتو ښودنه لرو چې ځینې ساده تعاملات دي چې کیدای سي کیمیاوي تعامل د ځینو مرکباتو ترمنځ ترسره سي چې دلته د عناصرو اټومونه کیدای سي چې یو له بل سره تعامل وکړي د هغوی څخه ساده دوه اټومي درې اټومي البته څلور اټومي مرکبات ورڅخه لاسته راوړل سي چې دغه ډول تعاملاتو ته موږ او تاسو خپله د عنصرونو چې د عنصرونو اټومونه پکې یو له بل سره یو ځای سي او تعامل وکړي مرکبات څخه جوړ سي عبارت د ساده تعامل څخه دي چې زیات ساده مرکبات دي البته یو ځای کیږي د ساده مرکباتو په نوم سره یادیږي. نو راځو ګرانو زده کوونکو د ساده تعاملاتو کښې یو هم موږ او تاسو خپله د هایدروجن او د اکسیجن عنصر ترمنځ تعامل وایو چې په دې برخه کښې ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ د هایدروجن او د اکسیجن البته د هایدروجن او د اکسیجن په موجودیت کښې دلته موږ او تاسو وینو چې دوی څه شي کیږي سوزي او اکسیجن سوزي د هوا په شتون کې او البته اوبه ورڅخه څه شي کیږي لاسته راځي یا هم جوړیږي. نو په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي یو اندازه سوځول کیږي او په نتیجه کې اوبه ورڅخه څه شي کیږي لاسته راځي. راځو ګرانو زده کوونکو دغه معادله موږ او تاسو څه شي کوو توزینوو چې لکه څنګه چې موږ او تاسو مخکې توزین کړاین هغه رقم موږ او تاسو یو دلته دوه اضافه کوو تر څو د اکسیجنونو تعداد او د هایدروجنونو تعداد د تعامل کوونکو موادو سره څه شي برابر سي چې دلته هم یو له بل سره وایي چې دغه معادله خپله توزین شوې ده او د اټومونو تعداد یو له بل سره برابر ده. یا هم ګرانو زده کوونکو د ساده تعاملاتو څخه د کاربن او د اکسیجن ترمنځ تعامل ده چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د کاربن عنصر چې د له ارزښتناکو تعاملاتو څخه البته شمېرل کیږي د کاربن تعامل د اکسیجن سره چې کیدای سي د دوی څخه خپله ګرافیت او داسې نور کاربوني مواد د هوا او د اکسیجن سره یو ځای وسوځل سي او د هغوی څخه کاربن مونو اکساید یا هم کاربن ډای اکساید مرکبات ورڅخه څه شي سي لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې تاسو وینئ د کاربن او د اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره سوی ده د کاربن مونو اکساید په نوم سره یو مرکب یې لاسته راکړې ده او د کاربن او دوه اټومو اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره سوی دی کاربن ډای اکساید په نوم سره یو مرکب ترې څه شي سوی دی لاسته راغلی دی چې دا هم د ساده تعاملاتو د ډولونو څخه یو نوه تعامل و. راځو ګرانو زده کوونکو البته د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د نایتروجن او هایدروجن ترمنځ ساده تعامل لرو چې په دې ځای کښې نایتروجن عنصر د هایدروجن سره یو ځای په ځانګړو شرایطو کښې یعنې البته د ځانګړو شرایطو هغه شرایط کوم چې په یو کیمیاوي تعامل کښې لازم دي سرته رسول کیږي او بالاخره موږ او تاسو د امونیا په نوم یو مرکب لاسته راکوي. البته ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ چې ځانګړي شرایط هغه شرایطو ته ویل کیږي په یو کیمیاوي تعامل کښې چې البته تودوخه وجود ولري ټاکلی مقدار فشار وجود ولري کټلست وجود ولري تر څو دا ټول شرایط برابر سي او د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل څه شي سي ترسره سي. نو په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ چې د نایتروجن ګاز چې په ان نایتروجن عنصر خپله په ان تورو سره ښودل کیږي د هایدروجن عنصر سره څه شي کوي تعامل کوي. کله چې د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل ترسره کیږي محصول مواد وینئ چې د امونیا په نوم سره سره یو مرکب ترې چې شوسو لاس ته راوړل سو. او کچیر دغه معادله موږ او تاسو توزین کو، د دې معادله د توزین لپاره وای چې دالته لمړی معادله توزین نه ده، ځکه چې د نایتروجن تعداد کم شوی د نو د دې لپاره چې د نایتروجن تعداد د تعامل کوونکو مواد سره برابر سي د اټومونو تعداد موږ او تاسو ته دوه اضافه کو، او دغه دوه چې د ګران زکونکو په یو مرکب کې هر نو هر سو عنصرونه چې وجود ولري په هغه عنصر پورې مربوطیږي. نو دغه دوه یوازې په نایتروجن نه بلکې په هایدروجن پورې هم مربوطیږي. نو وایي چې دلته د نایتروجن ضریب یو دوه ضرب یو مساوي په دوه سره د نایتروجن د اټومونو تعداد مساوي په دوه سره سو، خو د هایدروجنونو تعداد وګوري چې ضریب درې د دوه په درې کې مساوي په څو سره کیږي، دوه درې شپږ سره. نو په همدې اساس د دې لپاره چې دلته د هایدروجنونو تعداد شپږ سو والته د هایدروجنونو تعداد دوه و، نو همدغه د هایدروجن ضریب اخلو دلته تعامل کوونکو موادو د هایدروجن ضریب ګرځو چې په دې برخه کې ترتیب وکړو، یا هم اضافه کوو چې دلته به هم د هایدروجنونو تعداد مساوي په شپږ سره سي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې د ساده تعاملاتو د ډولونو څخه یو هم لرو تاسو، د سوډیم کلورایډ، البته د سوډیم او د کلورین د تعامل څخه د سوډیم کلورایډ د مالګې لاسته راوړلو تعامل ده چې وینم لرو تاسو سوډیم عنصر چې د دوراني جدول لمړی ګروپ کې وجود لري د فلزات څخه شمیرل کیږي، البته فلزیان سو د اټمی نمبر هم یو ولستي، او کلورین چې د البته د هالوجن لرونکو عنصرونه یا هالوجنیا عنصر شمیرل کیږي چې د دوراني جدول په اووم ګروپ کې قرار لري اټمی نمبر یو ولسته. سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، په نتیجه کې سوډیم کلورایډ مال ګر څخه خلاص راځي. کچیر مور او تاسو او ګورو دغه معادلې د توزیع نه ده، ځکه د کلورین تعداد مور او تاسو وایي چې دلته دوه ده، ځکه دوه د چې کلورین چې د په طبیعت کې په مالیکولي باندې سره منتقل کیږي. نو د دې لپاره چې موږ تاسو دا توزین کو، راځو په لمړي پراخ شي دلته دوه اضافه کوو، چې کله مو دوه اضافه کړ د کلورین تعداد مساوي په دوه، خو د سوډیم د هم سره اضافه سو. په دریم پړاو کې تاسو ګورې ګران زده کوونکو موږ تاسو د معادلې د تعامل کوونکو مواد په برخه کې دوه اضافه کړ، چې دغه دوه د دې باعث کیږي چې د تعامل کوونکو مواد او محصول مواد یو له بل سره چی شي برابر سی، یعنی دا معادله توزین سو. راغلو ګران زده کوونکو د لوست په دې برخه کې چې البته ارزونه لرو، چې د ارزونه په برخه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دغه سوالونه ځواب کړئ. چې لومړی سوال د ګران زده کوونکو د هایدروجن او اکسیجن د تعامل معادله ولیکي، دوام سوال چې ورسته سوال هم ده د نایتروجن او هایدروجن تعامل د کوم ځانګړو شرایطو لاندې تعامل تر سره کوي ولیکي. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننې ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري. الله مو مل شه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکه هلی او احترامات می و منه گرانوز دکون کو هله لرم چې ټول بجور روغ او صحت مند به یاستي. ز دیانا صالحی تاسو ټول ته یو ځل بیا د اتم ټولګي د کیمیا مضمون اوم لوسته شرغلاست وایم، او هله لرم چې د لوست ترستنی شیبو پوری می ملتیا وکړي. گرانوز دکون کو زموج اوستاسو نننی ورځ درسی موضوع ده کیمیاوی سره، چی ده دو شپیته می صفحه خپل نشپیته می صفحه پوری با دوام ولری. گرانوز دکون کو کیمیاوی سره چی شیده؟ موج او تاسو کیمیاوی سره څخه چیری استفاده کوو؟ که څه هم په تیر لوست کې موج او تاسو د اټوم جوړش، د اټوم او په همدې ترتیب د عناصرو دورې جدول، کیمیاوی تعاملات او د هغوی اړیکې ولوستل، اوس راځو موږ او تاسو په مهمو صنعتي مرکبات باندې بحث کوو، چې هغوی عبارت د کیمیاوي سر څخه دي، چې خپل کلورین لرونکي مرکبات او د هغوی د استعمال ځایونه سره به موږ او تاسو آشنا شو، چې خپل کیمیاوي سر څه شي ته ویل کیږي. گرانوز دکونکو که څه هم موږ او تاسو پوهیږو چې نباتات، انسانان او حیوانات د خوراک یو بنسټیزه سرچینه ده، نو نباتات چې دي پله یعنی د خپل ودی او نمو لپاره د انسانانو او حیواناتو غوندي یو غذات ارتیا لري. نو همدا نباتات چې د خپل غذا یو بنسټیز برخه لزمک څخه اخلي، دا د دې لپاره چې نباتات خپل وده په عادي ډول سرته ورسي، نو لازمه ده چې په کال کې موږ او تاسو د نباتاتو د ارتیا وړ یوه اندازه ضروری مواد په ځمکه کې اور زیات کړو، چې هم هغه ضروری مواد خپل د کیمیاوي سری په نامه سره یادیږي چې دوی و ارتیا پیدا کوي. یعنی کېدای شي چې خپل همدغه سره یا هم کیمیاوي سره طبیعي او یا هم په مصنوعي ډول سره منځته راغلي وي، چې په دې ځای کې به موږ او تاسو لپاره لازمه دا وي چې د نباتاتو لپاره لومړی هغه مهم یا ضروري عنصرونه وپیژنو. چې د نباتاتو د اړتیا وړ عنصرونه عبارت د نایتروجن او په همدې ترتیب د پوتاشیم عنصر، فاسفورس عنصر. چې د نایتروجن عنصر چې د خپله د نبات د کلوروفیل په برخه کښې د امینو اسیدونو او پروټینونو په ترکیب کښې شامل دي، چې د نباتاتو د تنو او په پانو کښې او په همدې ترتیب د نباتاتو په ودي او نمو کښې زیاته برخه لري د نایتروجن عنصر. په همدې ترتیب د پوتاشیم عنصر چې د هغه بیا د نباتاتو په ود او نمو کښې د نشایستې، کندونو، پنبې او کتان د رشتو په زیاتوالی کښې یا هم د ریشې په زیاتوالي کښې مهمه برخه لري، چې د نباتي ناروغیو د مخنیوی او په همدې ترتیب د نایتروجن د زیاتوالي هغه منفي اغیزې کوم چې د پر نبات باندې تاثیر اچوي یا اغیزه لري هغه اغیزې راټیټوي. او په همدې ترتیب فاسفورس هم د نباتاتو د مهمو او ضروري عنصرونو څخه شمیرل کیږي، چې خپله فاسفورس بیا د نباتاتو د میوو او دانو او د هغوی د ودي او نمو لپاره او د هغوی د جوړښت په عملیو کښې چټکتیا رامنځته کوي، یعنی چټکوالی رامنځته کوي چې ژر وده او نمو کوي، ډیرښت کوي. او دا وګرانو زده کوونکو، هغه د نباتاتو وړ او مهم عنصرونه چې د نباتاتو د خپلې ودې او نمو لپاره په همدې ترتیب د دې عناصرو تر څنګ نورو مختلفو منرالونو او عنصرو ته اړتیا لري، چې یو هم له هغوی څخه د شپېته عنصرونو پر شاوخوا کیدای شي چې هغوی د مرکباتو په بڼه په نباتاتو کښې شتون ولري، چې په نباتاتو کې ټول شامل عنصرونه چې دي هغه د ځمکې په پورتني حاصل ورکوونکي کښې او د نباتاتو په شاوخوا په اټموسفیر کې شاید شتون ولري، چې د نباتاتو په واسطه سره اخیستل کیږي. ځینې لکه د کاربون، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، پوتاشیم، فاسفورس، مګنیزیم، سلفر او داسې نور اوسپنه هم یادولی سو، چې دا هغه عنصرونه دي چې د نباتاتو په ژوند کې یو بنسټیزه ونډه لري، چې نه نوي فیصده کیدای شي چې د دوی څخه هم زیات د نباتاتو کتله همدا عنصرونه جوړ کړي. او له دوی څخه یا هم د دوی د ډلې څخه درې عنصرونه چې یو عبارت د کاربون، هایدروجن او اکسیجن، دوی چې دي د نباتاتو په حجروي نسجونو کې شامل دي. او په همدې ترتیب باید ووایو چې په ډېر لږ اندازه سره په نباتاتو کې که چیرې همدغه عنصرونه لکه کاربون، هایدروجن او اکسیجن شتون ولري، د نباتاتو په وده او نمو کښې ډېر زیات اهمیت لري. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس وایو چې نباتات خپله غذا څنګه لاسته راوړي. نباتات عموما د کاربون هغه زیات مقدار چې د کاربون ډای اکساید په شکل سره د فوتوسنتیز عملیه یا هم د ضیایي ترکیب عملیه پر اساس چې موږ او تاسو په تیر لوست کښې هم ولوستله، د هغه فوتوسنتیز د عملیه په واسطه له هوا څخه جذبیږي. کله چې جذب شو، ډېر کم مقدار کاربون له خاور څخه د نباتاتو د ریشو په واسطه سره جذبیږي، چې هایدروجن او اکسیجن په بنسټیز ډول د اوبو په ترکیب کې د ریشو په واسطه او نور عنصرونه بیا کیدای شي چې د منرالونو او د منحلو مالګو د جذب له لارې او یا هم د ضعیفو تیزابونو د جذب له لارې نباتاتو ته انتقال شي. کله چې انتقالیږي، هغه موږ او تاسو چې ویل منرالونه لکه معمولي منرالونه لکه چې منرال مالی مالګې لکه چې د نایتروجن، پوتاشیم او فاسفورس لرونکي وي، کېدای شي د نباتات لخوا په چټکۍ سره په مصرف ورسول شي او په همدې وخت کې اندازه یې په خاورو کې کمه شي. کله چې کمیږي په دې وخت کې د سرو یا هم د سری په بڼه ځمکې ته ورزیاتیږي. نو په همدې ترتیب دوی کولی شي چې خپله غذا په همدې ترتیب اجرا کړي، چې موږ او تاسو د غذایي ترکیب عملیات چې د نباتاتو په پاڼو کښې د کلوروفیل یا هم د نباتاتو په پاڼو کښې د غذایي ترکیب عملیات اجرا سي، او بالاخره دوی خپله غذا چې شکړي د لمر د وړانګو او تودوخې، کاربن ډای اکسایډ او اکسیجن او د کلوروفیل په شتون کې ترلاسه کړي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د کیمیاوي سرې ډولونه وایو چې کیمیاوي سرې پر څو برخو ویشل شوي یا هم پر څو ډوله ویشل شوي دي. کیمیاوي سرې چې دي خپله کیدلی شي چې په دوو برخو باندې وویشو، یو عضوي سره ده، بل غیر عضوي سره ده. چې عضوي سره یې کیدای شي ارګانیک فرټیلایزر، چې کولی شو د حیواني فاضله موادو، غذایي موادو او په همدې ترتیب د صنایعو پاتې شونې، نارسیدلي سکاره په خاورو کښې، د نباتاتو شخ شوي پاڼې او په همدې ترتیب د نباتاتو هغه تنې، او د کیدای شي چې یوریا هم پکې شامل وبولو. چې عضوي سرې عموما د همدغه مواد چې موږ او تاسو یاد کړله لاسته راځي، او په همدې ترتیب غیر عضوي سرې چې دي هغوی بیا د کلسیم فاسفیټونه، په همدې ترتیب ګچ، د چیلي شوره، امونیا، کلسیم او هایدروجن او داسې نور لکه فاسفیټ که چیرې یاد کړو. دوی چې دي غیر عضوي سرې چې دي د دغو موادو څخه یا هم د دې مرکباتو څخه کیدای شي چې لاسته راوړل سي. ځینې وختونه موږ او تاسو کیمیاوي سره، که څه موږ او تاسو ویلی دا د نباتاتو د ودې او نمو لپاره یو ضروري مواد وه، چې خپله هغه مواد دي چې کیدلی شي چې د زراعتي محصولاتو د څرنګوالي او څومره والي، یعنی کمیت د لوړوالي لپاره هم کیدای شي چې په خاوره کښې زیات شي، چې د دوی له محصولاتو څخه کیدای شي چې هر کال په خاوره کښې کیمیاوي سرې زیاتې نه شي، نو کیدای شي چې د محصولاتو اخیستل په پرله پسې ډول کم شي او ورو ورو د هیواد په اقتصاد یا هم اقتصادي حالت باندې هم یو منفي اغیزه ولري. نو په همدې اساس موږ او تاسو لپاره مهم او ضروري دي چې باید د کیمیاوي سرو زیاتول په کال کښې یو ځلې نباتاتو ته باید ورکول سي، تر څو نباتات ښه وده او نمو وکړي. راځو د غیر عضوي سرې ډولونه وایو، چې او غیر عضوي سرې بیا پر څو برخو باندې ویشل شوي دي. چې یو هم عبارت له پوتاشیمي مالګې دي، چې دا هم یو غیر عضوي سره ده، چې په د دې څخه موږ او تاسو کولی شو چې د پوتاشیم عنصر خپله د نشایستي کندي موادو او یا هم د نشایستي او د کتان او د پنبې، چې مخکې هم موږ او تاسو ویل د هغوی د رشتو د زیاتوالي لپاره هم ډېر ضروري او مؤثر تمامیږي، او د ځینو مرضونو یا هم د ځینو ناروغیو د پیدا کېدو مخنیوی کوي، تر څو هغه نباتات په هماغه مرضونو باندې اخته نه شي. او په همدې ترتیب ځینې چې موږ او تاسو ویله چې د نایتروجن د زیات اندازې هغه منفي اغیزې چې دي هغه هم کموي، او کیدای شي چې له ځینو منرالونو سره یو ځای د پوتاشیمي مالګې لرونکي یا هم پوتاشیمي مالګې لاسته راکړي، چې هغه هم عبارت د پوتاشیمي مالګې عبارت د سیلونایټ او په همدې ترتیب کرنلایټ، چې دا هم هغه پوتاشیمي مالګې دي. په همدې ترتیب فاسفورس لرونکي سرې لرو، چې دوی هم کیدلی سي چې د نباتاتو د ودې او نمو یو بنسټیز محرک وبلل سي، او د نباتاتو په میوو او دانو او د جوړېدو په وخت کښې د دوی لپاره یو چټک عمل ترسره کړي. نو په همدې اساس یو هم فاسفورس لرونکي سرې لکه امونیم مونو هایدروجن او ترای امونیم فاسفیټ وشمیرل سي، او نایتروجن لرونکي غیر عضوي سرې لکه یوریا او امونیا چې دوی هم مثال موږ تاسو ویل چې د نایتروجن عنصر د یو ځایوالي څخه منځ راځي، چې نایتروجن عنصر خپله د نباتاتو په پاڼې او تنې په وده او پراختیا کې ډېر مهم رول لري، او همدارنګه د پروتیني موادو د جوړولو لپاره چې د نباتاتو او حیواناتو د ضرورت لپاره په مصرف رسول کیږي جوړوي. هم کېدای شي چې د خاوري بډای کړي یا هم د خاوري بډای کول هم د دې عنصر له پلوه موږ او تاسو وایو چې نایتروجن لرونکي غیر عضوي سوري یا هم یوریا په نظر کې ونیسو. او په همدې ترتیب یو بل عضوي کیمیاوي سره چې خپله یوریا نومیږي، چې خپله یوریا چې د یوه عضوي مرکب دی چې خپله کریسټلونه یې سپین رنګ درلودونکي دي، چې د حیواناتو د تشو متیازو په تشو متیازو کې په زیاته اندازه سره شتون لري، چې خپله د یوریا د ایشیدو ټکی چې د هغه 102 درجه د سانتی ګریډ او په 100 ګرامه اوبو کې د حرارت په 25 درجو کې د یوریا مرکب 109 ګرامه حلیږي، چې زموږ په هیواد کې د سپینې سرې په نوم سره هم شهرت لري یا هم مشهور ده، چې یو هم له مهمو او بنسټیزو سرو لډلو څخه شمیرل کیږي. یعنی یوریا خپله د یو کیمیاوي سره په توګه موږ او تاسو کولای شو چې له ځینو خصوصیاتو له امله د دې څخه زیات په زیاتو ځایونو کې استعمالیږي. د بیلګې په ډول یوریا چې د خپل اور نه اخلي او د پامدې ترتیب د اوسېدو په چاپیریال کې شاوخوا ته زیان او تاوان نه رسوي، د جامد او محلول په شکل کېدای شي چې په کرنیزو ځمکو ته ورکول سی او هغوی ته یو څه ګټور سی او زیان نه رسوي. او په همدې ترتیب موږ اوبه نه لرونکي امونیا هم یو کیمیاوي سره لرو، چې په همدې ترتیب د مالیکولي فورمولا تاسو ویني چې د 2.5% نایتروجن لرونکي ده. یعنی په دې کې چې 2.5% نایتروجن عنصر وجود لري چې د زیات فشار په وسیله سره د اوسپنې په کپسول کې ساتل کیږي او په مستقیم ډول ځمکې ته ورکول کیږي. رازو گرانوز د کوونکو زموږ او تاسو د لوس په دې برخه کې یو ارزونه لرو، چې په ارزونه کې څو سوالونه مطرح شوي دي، چې لومړی سوال کیمیاوي سره په څو ډوله شتون لري، دوهم سوال نباتات خپل غذا څنګه لاسته راوړي، دریم سوال پوتاشیم د نبات په کومه برخه کې شتون لري، څلورم سوال د یوریا عضوي سره په څو درجو حرارت کې حلیږي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې، تر بیا راتلو پورې ښه چاره ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می و منه اگرانو زدکونکو، هیلی لرام چی طول بجور رو او صحت من دو بیاسته. زدیانا سلحی تا سطول تا ده نهم طولگی ده کیمیا مزمون نه اوام لوسته شراخ لاست ویم، او هیلی لرام چی دلوست در رستنی شیبو پوریمی ملتیا وکده. گرانوز د کون کوزموج او ستاسو نننی ورځی درسی موضوع ده عضوی تیزابونه، چې د وصل وشتمې صفحې څخه پیل پر 25 صفحې به پای ته ورسیږي. درېیم څپرکی اووم لوست. تاسو ګرانوز د کون کو عضوی تیزابونه پیژنو. عضوی تیزابونه هغه مرکبونه دي کوم چې هغوی د کاربوکسیل ګروپ درلودونکي وي او د کاربوکسیلیک اسیدونو په نوم سره هم یادیږي، چې خپله د عضوي تیزابو عمومي فورمول عبارت ده آر یا رادیکال رابطه کاربون رابطه د یو د هایدروکسیل ګروپ او دوه ګونی رابطه د اکسیجن سره لري، چې د خپله د عضوي تیزابو یا هم د کاربوکسیلیک اسیدونو عمومي فورمول ده. په دې فورمول کې خپله آر مختلف قیمتونه اخیستلی شي، لکه میتایل، ایتایل، بیوتایل، پروپایل او داسې نور قیمتونه اخیستلی شي، چې عضوي تیزابونه لکه یا هم کاربوکسیلیک اسیدونه چې عبارت دی اسیتیک اسید څخه، چې عمومي فورمول موږ او تاسو وینو یا مالیکولي فورمول یې وینو، پروپانویک اسید، فارمیک اسید او داسې نور، چې هر یو به موږ او تاسو په ترتیب سره ولولو راځو ګرانو زده کوونکو، لومړی موږ او تاسو وایو چې عضوي تیزابونه چې دی هغوی په ډېر پخوا زمانو کښې پېژندل شوي دي، او د دوی نوم ایښودنه هم چې ده د هغوی د اړوند عملیې له مخې پر اساس موږ افس کولی شو چې د دوی نوم ایښودنه ترسره کړو. د دوی نوم ایښودنه چې بیا په راتلونکي لوست کې هم لولو، لومړی به موږ او تاسو د هغو سرچینو له مخکې چې خپله لکه فارمیکاسید چې د یوه لانتنی اصطلاح فارمیکا څخه اخیستل شوې ده چې د میشي په معنا ده، یعنی خپل میتانویک اسید د یو لانتنی اصطلاح فارمیکا څخه اخیستل شوی و چې د میشي په معنا سره ده، یعنی د کاربوکسیلیک تیزابو د مشبو هایدروکاربونونو د سلسلې هغه لومړی مرکب میتانویک اسید، یا هم بل نوم یې د فارمیک اسید ده. چې خپله میتانویک اسید یا فارمیک اسید چې ده یو بې رنګه مایع ده او تخریش کوونکي بوی هم لري. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، فارمیکاسی چې د خپل د سرو میشیانو د وجود په مخکنی برخه کښې چې د یو قسم ځانګړې غدې لري یا د ځانګړو غدو درلودونکي دي چې د هغو غدو څخه ترشح کیږي، او ځینې وختونه هم د غومبوسو او د مچیو په نیشونو کښې، او په همدې ترتیب خپله د ځینو نباتاتو لکه پالک چې ورته وایي یا سبزي چې ورته وایي په هغوی کښې هم خپله فارمیکاسی شتون لري. چې د فارمیکاسید د لاسته راوړلو لپاره ګرانو زده کوونکو یو عمومي معادله ده چې په دې کیمیاوي معادله کې موږ او تاسو وینو چې په دې ترتیب سره موږ کولی شو چې د فارمیکاسید مرکب یا هم یو کاربوکسیلیک اسید لاسته راوړو، چې په دې ځای کښې موږ او تاسو لومړی سوډیم فارمیټ وینو چې دا سوډیم فارمیټ مرکب د سوډیم فارمیت اخیستل کیږي د سلفوریک اسید یا هم د ګوګړو د تیزاب سره تعامل ورکول کیږي، او بالاخره په نتیجه کښې موږ او تاسو ته فارمیک اسید په لاس راکوي چې خپله د فارمیک اسید عمومي فورمول دا ده چې ایچ سی او بیا هم په همدې ترتیب یو او ایچ وایو، یا هم بل مرکب چې د دوی دوو د تعامل څخه لاسته راځي هغه عبارت د سوډیم بای سلفیټ څخه ده چې دا یې هم مالیکولي فورمول ده. یو اټوم سوډیم ده، یو اټوم هایدروجن، یو اټوم سلفر او څلور اټوم اکسیجن پکې شتون لري. دا په عین وخت کښې موږ او تاسو د فارمیک اسید د لاسته راوړلو هغه عمومي معادله ده چې فارمیک اسید څخه په کیمیا کښې په مختلفو صنایعو یا کیمیاوي صنایعو کښې لکه نساجي او څرمن جوړولو کښې د میکروبونو د لیرې کوونکي مادې په توګه کارو څخه اخیستل کیږي، او حتی په کورونو کښې د لوښو د منګ د لیرې کولو لپاره هم د فارمیک اسید څخه استفاده کیږي. او په دې ترتیب د فارمیکاسید څخه په مختلفو ځایونو کښې موږ او تاسو ویله چې استفاده کیږي، یو هماغه وو چې په کورونو کښې د لوښو د منګ د لیرې کولو لپاره هم استفاده کیدل. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس یو هم اسیتیک اسید وایو چې دا هم د کاربوکسیلیک تیزابو د جملې څخه شمېرل کیږي، یا هم د عضوي تیزابو د جملې څخه شمېرل کیږي، چې اسیتیک اسید خپل یوه بې رنګه تخریش کوونکي بوی لري مایع ده چې د سانتي ګریډ یا د تودوخې په 113 درجې د سانتي ګریډ کښې په ایشېدو راځي، او په همدې ترتیب سره په 16.5 درجو د سانتي ګریډ کښې بیا وینو چې هغوی په دومره درجو کښې کولی شي چې د په یخ یا هم په جامد ډول یو قسم کرسټلونه جوړ کړي، چې خپل عمومي فورمول موږ او تاسو وینو چې هغه مساوي ده په سي ایچ ری ایتایل او سي یعنی کاربون بیا اکسیجن او په همدې ترتیب سره هایدروکسیل وظیفوي ګروپ لري. چې خپل اسیتیک اسید ته موږ او تاسو د سرکې تیزاب هم وایو، چې ځینې وختونو کښې په کورونو کښې هم موږ او تاسو د سرکې څخه استفاده کوو. دا د سرکې تیزاب یا اسیتیک اسید څخه په مختلفو رنګونو په جوړولو کښې، همدې ترتیب په مصنوعي وریشمو جوړولو کښې، د پلاستیک په جوړولو کښې استفاده کیږي، او یو هم موږ او تاسو وایو چې مثلا سرکه چې ده خپله په مختلفو شکلونو سره، یو د انګورو سرکه ده او داسې نور چې موږ او تاسو وینو. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس اسیتیک اسید د ایتایل الکولو او ضعیف اکسیدیشن څخه په لاس راوړو. که څه هم تاسو وینئ په دې لاندې معادله کښې موږ او تاسو یو ایتایل الکول لرو چې دې ته موږ او تاسو ایتایل الکول وایو. د ایتایل الکول څخه موږ او تاسو کچيري مثال په ډول د ضعیف اکسیدیشن سره اکسیجن ته دوی ته تعامل ورکړو. په دې ځای کې شکل چې دی اکسیدیشن کیږي، په نتیجه کې موږ او تاسو ته اسیتیک اسید په لاس راکړي چې موږ او تاسو وینو چې او هایدروکسیل ګروپ یا هم دا چې شو د دوی هغه وظیفوي ګروپ و. نو په همدې ترتیب دغه مرکب چې موږ او تاسو لاسته راوړی د خپل یو اسیتیک اسید او په نتیجه کې یو مالیکول اوبه هم په لاس راکوي چې موږ او تاسو ویل د دې څخه د عضوي محلل په توګه په مختلفو ځایونو کښې ورڅخه استفاده کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، یو هم د عضوي تیزابو د جملې څخه یو بل ډول اسید ده چې هغه اکزالیک اسید نومیږي، چې خپله اکزالیک اسید یو سپین رنګه جامده ماده ده چې د مالګې په ځینو شنو نباتاتو کښې لکه رومي، بانجان، مرلیو، پالکو او داسې نورو کښې اکزالیک اسید شتون لري چې د کاربوکسیل د دوی ګروپونو څخه جوړ شوی ده چې مالیکولي فورمول یې موږ او تاسو په دې ترتیب سره داسې وینو چې په دې کښې دا خپله د اکزالیک اسید هغه عمومي یا هم د جوړښت عمومي فورمول ده چې موږ او تاسو یې وینو. په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، یو هم بینزویک اسید لرو چې بینزویک اسید هم د عضوي تیزابو د جملې څخه شمېرل کېږي، خو بینزویک اسید چې د هغه د اروماتیکو عضوي تیزابو د ډلې څخه هم شمېرل کېږي. که چې اروماتیک مرکبات موږ او تاسو په تېر لوست کې ولوستل چې دوی یو حلقه جوړونکي مرکبات وه، او په همدې ترتیب سره بینزویک اسید هم یو اروماتیک عضوي تیزاب دی چې خپله د ویلې کېدو ټکی چې د هغه د سانتي ګرید په 122 درجې کښې ویلې کېږي، او په همدې ترتیب سره کېدای شي چې د دوی څخه د مختلفو دغه تیزاب چې د هغه د خوراکي توکو په ذخیرو کښې او په همدې ترتیب سره د خوړو د خرابېدو مخنیوی په منظور هم کولی شو چې د بینزویک اسید څخه استفاده وکړو. او ځکه چې دوی د پوپنکو او خمیر مایع د ودی او تقصر هغه مخنیوی کوي، نه پرېږدي تر څو هغه غذایي مواد چې شي له منځه ولاړ سي او یا هم تخریب سي د یو څه وخت لپاره. او همدارنګه د بینزویک اسید څخه د سوډیم بینزویت د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو کولی سو چې ورڅخه استفاده وکړو. یعنی کله چې موږ او تاسو غواړو سوډیم بینزویت لاسته راوړو، کولی سو چې د بینزویک اسید څخه په دې ډول سره یې لاسته راوړو، لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې ویني. دا بینزویک اسید ده چې په همدې ترتیب د کاربونونو شمېر 15، د هایدروجنونو شمېر 15 او د کاربونونو شمېر 6. په همدې ترتیب دا د بینزویک اسید یا د عضوي تیزابو وظیفوي ګروپ. نو وایي که چېرې بینزویک اسید واخیستل سي د سوډیم هایدرو اکساید الکلي سره تعامل ورکول شي، نو په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه موږ او تاسو یو هم سوډیم بینزویت مرکب لاسته راوړل او یو مالیکول اوبه هم ورڅخه لاسته راغلي دي چې خپله د سوډیم بینزویت چې د خپلې یوه سپین بخونه ماده ده چې د غذایي موادو د ساتلو لپاره موږ او تاسو کولی شو چې د سوډیم بینزویت څخه استفاده وکړو یا هم کار واخلو. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، تاسو وینئ چې دا د سوډیم بینزویت هغه اروماتیک فورمول ده چې موږ او تاسو د خپلې اروماتیک وظیفوي یا عضوي تیزاب ده، لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې شکل سره دا د دوی هغه عمومي فورمول ده. اوس راځو ګرانو زده کوونکو شحمي تیزابونه وایي چې شحمي تیزابونه څه ډول تیزابونه دي. شحمي تیزابونه هغه تیزابونه دي چې په خپل ترکیب کې دوی د کاربوکسیل او د هایدروجن یا اوږد زنځیر لرونکي عضوي ګروپ لري. نو دوی چې دي د دوی په مالیکول کښې یا هم د شحمي تیزابو په مالیکول کښې د کاربون د اټومونو شمېر چې ده هغه 4 او یا هم د 4 څخه، یعنی د اضافه له 4 کاربونونو څخه وي. یعنی تر هغه کښته ترین تعداد د دوی د کاربونونو د اټومونو شمېر چې ده هغه 4 ده، یعنی د 4 څخه کمېدای نشي. او په همدې ترتیب سره دغه شحمي تیزابونه لکه گلسرین، که چیرې دوی د گلسرین سره تعامل وکړي کیدای شي چې د ګلیسرول استر ورڅ خلاص راشي یا هم تشکیل سي چې تر ټولو په شحمی تیزابونو کې تر ټولو ساده شحمی تیزاب چې د هغه د بیو تاریخ په نوم سره یادیږي چې دا هغه تر ټولو ساده شحمی تیزاب ده چې د کاربن د اټومونو شمیرې سلور ده، یعنی د سلور څخه کم نه ده، د کاربن د اټومونو شمیرې سلور اټومه ده. او په همدې ترتیب له دریو مهمو شحمی تیزابونو نومونه هم موږ او تاسو په همدې ترتیب سره ترتیب کړي دي چې موږ او تاسو به یې اوس هر یو جلا جلا ولولو. که څه هم موږ او تاسو وینو دا تر ټولو هغه مشهور شحمی تیزاب و چې لومړی او ساده مرکب ده د بیو تاریک په نوم سره یادیږي، د کاربنونو شمیر یې سلور و چې د سلورو څخه کم نه وي، د دوی د کاربنونو شمیر. نو په همدې اساس راځو ځینې نور مشهور شحمی تیزابونه لرو چې یو هم د هغوی د جملې څخه ستاریک اسید ده چې د عمومي فرمول د کاربنونو شمیر اولس ده، او د هایدروجنونو شمیر موږ او تاسو وینو چې 15 ده. او په همدې ترتیب پالمیتیک اسید یو نوع شحمی تیزاب ده چې دا هم لرو چې د کاربنونو شمیر 15 او د هایدروجنونو شمیر 11 ده. او لیک اسید لرو چې دا هم یو شحمی تیزاب ده، د کاربنونو شمیر په همدې ترتیب سره 11 او د هایدروجنونو شمیر 13 ده. چې خپل د ستاریک اسید چې د خپل یو مشبو شحمی تیزاب ده چې په 10 درجه د سانتیګرید کې ویل کیږي. د ستاریک اسید چې ده یو مشبو شحمی تیزاب ده چې په 10 درجه د سانتیګرید تودوخه کې دوی ویل کیږي، چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې دا د دوی هغه عین وخت کې ساختمانی فرمول ده. اولی که اسی چې بیا د هغه یو غیر مشبو شحمی تیزاب ده، او په همدې ترتیب د دوی اولی کاسید څخه چې خپل په استرو او الکولو کې هم په همدې ترتیب سره کولای شي چې دوی چشکري حل شي یا هم حلیږي. او د دوی د ویل کیدو ارتکه یا درجه چې د هغه 10 درجه د سانتیګرید ده. رازو ګرانو د کوونکو موږ او تاسو د لوست د برخې ته چې د ارزونې برخه ده ورسیدو، چې په دې برخې کې څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال عضوي تیزابونه تعریف کړئ. دوم سوال د فارمیک اسید د لاس راوړلو کیمیاوي معادله ولیکئ. او دریم سوال د مشهور شحمی تیزابونو نمونه واخلئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننې ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر راتلونکي درسي ساعت پورې پر پاک الله مسپارم شي. چاره ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټول به جوړ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون اووم لوست ته راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست ورستنی شیبو پورې می منتیا وکړی. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځی درسي موضوع د آینزیشن انرژي، چې د یو څلویښتمې څپې څخه پیل پر 250 څپې پورې به پایته ورسیږي. چې آینزیشن انرژي څه شته ویل کیږي، موږ او تاسو په دې باندې بحث کوو. آینزیشن انرژي هغه ډول انرژي یا هغه مقدار انرژي ده چې د یو اټوم ګرام څخه د یو الکترون د لیرې کولو لپاره یو لایې تنهایي فضا ته ارتیا لري. یا هم داس ویل سو چې د هغه مقدار انرژي یا هم هغه مقدار انرژي د ویل کیږي چې د یو اټوم څخه د الکترون د جلا کولو په وخت شورته ضرورت یا ارتیا پیښیږي. یعنی څه ډول کولای سو چې د آینزیشن د انرژي کچه د جلا شوي الکترون او د آزاد شوي الکترون تر انرژي پورې د دوی توپیر سره یو بل سره مساوي وسی. یعنی د آزاد الکترون انرژي کچیری مساوی په صفر کرو، نو دلته موږ او تاسو د آینزیشن د انرژي اصطلاح لومړنی دوهمي او د غصب ترتیب سره دریمي او داسې نورو الکترونو لپاره کارولی شو. داسې چې د لومړني الکترون د آینزیشن انرژي به له هغه انرژي څخه عبارت وي کوم چې د لومړني الکترون د جلا کولو لپاره ضروري او اړتیا ورته شي. نو د یو الکترون د انرژي په لوړه سطح نورو الکترونونو په پرتله داسې وجود لري چې خپل د اټوم لومړی الکترون د دویم څخه او دویم د دریم او د نورو په پرتله په کمه سطح یا هم په لوړه سطح نور الکترونونو په پرتله کېدای شي چې په کمه انرژي سره جلا شي او هم ته د اینزیشن انرژي ډیره کمه اوسی. یعنی کچیر مور او تاسو وګورو د یو اټوم الکترون د لیرې کولو لپاره اټوم ته یو اندازه انرژي باید ورکول سي تر څو د دې باعث چې الکترون ورڅخه جلا سي. د بیلګې په توګه د ایکس یو عنصر وبولي کچیر مور او تاسو د دې څخه یو الکترون وغواړو چې جلا کړو نو دې ته یو اندازه انرژي ورکول کیږي او دا انرژي د دې باعث کیږي تر څو د دې څخه یو الکترون په مکمل ډول جلا سي. او په دې اساس ګرانو زده کوونکو د دې لپاره چې مور او تاسو اینزیشن انرژي شو واضح و پیژنو یو څو مهم نقاط چې باید هغوی ته زیر شو. لومړی د دوراني جدول عنصرونه چې دي د راسته طرف څخه لوړ ته یعنی د راسته طرف څخه د لوړ څخه مخ پر کښته کم عنصرونه چې دي د هغوی اینزیشن انرژي همیشه کمیږي. د لوړ څخه مخ پر کښته د دوی د عنصرونو اینزیشن انرژي کمیږي. د بیلګې په توګه د راسته طرف څخه هغه عنصرونه چې لوړ کرار لري د بیلګې په توګه اکسیجن دی، نایتروجن دی، هغه په ترتیب سره هایدروجن دی، د دې ټوله هغه انرژي مخ پر کښته چې شکیږي د اینزیشن انرژي کمیږي. او د دوراني جدول عنصرونه کوم چې چپه طرف ته وجود لري د چپ څخه مخ په پورته بیا د دوی اینزیشن انرژي ډیریږي. پدې ترتیب همیشه په یاد ولري فلزات چې دی هغوی د الکترون ورکولو مایل لري خو اخیستل یې نشي. فلزات همیشه الکترون ورکوي خو الکترون اخیستل یې نشي ځکه چې فلزات د اخیستلو لپاره زیات انرژي ته اړتیا لري او فلزات د هغو الکترونونو یا هم د هغو عنصرونو د جملې څخه شمیرل کیږي کوم چې د هغوی د اینزیشن انرژي کمه ده. نو په همدې اساس دوی الکترون ورکولای شي خو الکترون اخیستلی نشي. خو غیر فلزات چې دي نسبت فلزاتو ته دوی به د الکترون اخیستلو مایل لري اما الکترون نه ورکوي نو دوی د اینزیشن انرژي نسبت فلزاتو ته زیاته ده. نو همیشه دوی الکترون اخیستلی سي یا د الکترون اخیستلو مایل لري خو الکترون ورکولی نشي. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو موږ او تاسو مخکې هم ویله چې د اینزیشن د انرژي کچه ده چې د هغه د لومړي دویمي او په همدې ترتیب دریمي او د نورو الکترونونو سره د هغوی اینزیشن انرژي چې د یو له بل سره توپیر لري یو له بل سره فرق لري. داسې لکه څنګه چې تاسو وینئ که چیرې موږ او تاسو د لومړي الکترون هغه اینزیشن انرژي ته ځیر شو که چیرې وګورو دلته د لومړي اینزیشن انرژي هغه انرژي نسبت چاته نسبت دویمي الکترون اخیستلو ته چې شته دویمي الکترون ته کمه ده او د دویمي الکترون اینزیشن انرژي بیا نسبت چاته و دریمي الکترون ته کمه ده. په همدې ترتیب سره داسې ادامه لري یعنی یو له بل سره فرق کوي. کچیر موږ او تاسو ځیر شو د هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو د هایدروجن عنصر د اټوم د اینزیشن انرژي چې د ګران زکون کو هغه مساوي د په 13.6 الکترون ولټ څخه که څه موږ او تاسو ویلو چې د لوړ څخه مخ پر کښته د دوی اینزیشن انرژي چې شکیږي کمیر خو دلته د هایدروجن عنصر یا د اټوم د اینزیشن انرژي ول زیاته ده ځکه زیاته ده ځکه چې د هایدروجن عنصر چې د خپل یو الکترون لري یو مدار لري نو هغه د اټوم هسته ته ډیره نږدې ده یعنی دا چې کله د اټوم هسته ته هغه الکترونونه نږدې وسی نو هغه بایلل یا هم د لاس ورکول لپاره د هسته لخوا پر دی باندې یو د قشش قوه یا د جاذبې قوه زیات اغیز لري زیات اثر لري نو نشي کولای چې داس په اسانۍ سره هغه الکترون چې شي کې د لاس ورکړي. نو په همدې خاطر د هایدروجن عنصر چې د هایدروجن د اټوم د اینزیشن انرژي 13.6 الکترون ولټ ده او د نورو عنصرونو ده چې د هایدروجن سره یو ځای مخ په د مخ پورته سره مخ پر کښته وجود لري د ټولو اینزیشن انرژي کامه ده راځو ګران زکون کو تاسو د مثال ته ځیر سی په دې مثال کې مراد تاسو یو عنصر په لزر کې نیول لکه سوډیم چې اټومي نمبر مساوي په یو لسره کله چې د سوډیم اټوم وغواړي یو الکترون د لاس ورکړي کله چې یو الکترون ورکوي د لومړي الکترون د لاس ورکول په وخت کې د دوی د آیونایزیشن انرژي مساوي ده په 15.1 الکترون ولټ سره خو کچیر د دوام د لپاره بیا هم د سوډیم اټوم یو بل الکترون د لاس ورکړي یعنی دویمي الکترون چې د لاس ورکوي کله چې دویمي الکترون د لاس ورکړي تاسو ګورئ د دوی ترمنځ د آیونایزیشن انرژي مساوي کیږي په وصل ویش الکترون ولټ سره چې هلته مثال د یو الکترون د لاس ورکړه او دلته یو الکترون بیا د دوم ځل لپاره د لاس ورکړه د دویمي الکترون د آیونایزیشن انرژي د لومړي اټوم د آیونایزیشن انرژي پر اساس باندې سوګر د دویم لومړي الکترون پر اساس یو څه زیاته ده کچیر داسې ادامه ورکړي د سوډیم مثبت دوه پر اساس باندې کچیر یو بل الکترون د لاس ورکړي د دریمي الکترون الکترون د سچ پامګې ترتیب سره انرژي چې شو سي دو اویا الکترون ولټ دلته په مصرف ورسي تر څو د دریمي الکترون د لاس ورکی نو د دریمي الکترون انرژي آیونایزیشن انرژي نسبت دویمي ته زیاته ده د دویمي د نسبت چاته لومړی ته زیاته ده نو په همدې اساس موږ تاسو وایي چې د دوی هغه آیونایزیشن انرژي چې ده یو له بل سره فرق یا توپیر لري او ځینې وختونه په ګروپونو کې د آیونایزیشن انرژي چې د هغه لپاره څخه مخ پر کښته مجاته سوال چې کمیږي خو د دې څخه برعکس د کښته څخه په دوراني جدول کې مخ پورته بیا د دې ډول عنصرونو آیونایزیشن انرژي زیاتیږي خو لامل دا دی چې په عین ګروپونو کې د عنصرونو الکترونونه چې دي هغه له هڅې څخه ډیر لیر واقع دي ډیر لیر واقع دي نو په همدې خاطر د دوی د آیونایزیشن انرژي کامه ده نو په همدې ترتیب کچیر موږ او تاسو د دوراني جدول لومړني ګروپ ته ځیر شو ګران ځکون کو په لومړي ګروپ کې کوم عنصرونه چې وجود لري د هغوی د آیونایزیشن انرژي د مخ پورته سره مخ پر کښته کمیږي او برعکس هایدروجن چې بیا ده مثال موږ او تاسو د هایدروجن آیونایزیشن انرژي نسبت نورو عنصرو ته زیاته ده خو د دې څخه برعکس کچیر مخ د پورته سره د کښته سره مخ پر پورته بیا وګورو د دې د آیونایزیشن انرژي زیاتیږي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ د هایدروجن عنصر چې په لومړي ګروپ کې قرار لري په همدې ترتیب د پورته سره مخ پر کښته د دې ټول آیونایزیشن انرژي کمه شوې ده خو د کښته سره مخ پر پورته دې طرف ته بیا چې تاسو وینئ چې ور اخري عنصر هیلیم ده د دې د آیونایزیشن انرژي تشکیلي زیاتیږي خو په پیریود کې بیا کوچیر بیا په پیریود کې تاسو متوجه اوسئ د پیریودونو په یا په دورو کې د دې د چاپ څخه وراسته طرف ته یعنی کچیر وګور د دې آیونایزیشن انرژي چې د دې د اټومي نمبر د زیاتوالي پر بنسټ زیاتیږي یعنی دا چې د دې اټومي نمبر په زیاتوالي سره د قشرونو شمیر نه زیاتیږي خو د هسته چارج دی هغه لوړیږي نو چې هسته الکترونونه ځان ته کش کړي یعنی کوور باندې هغه زوکري خپل خاطر کشوي یا راټولي نو په همدې اساس د دوی هغه د اټوم حجم او اټوم شواچش کیږي کوچنی کیږي او د هسته مثبت چارج اغیز لرونکی کیږي نو دوی چې د چاپ څخه وراسته طرف ته د دوی آیونایزیشن انرژي زیاتیږي او د راسته طرف څخه مخ پر کښته په طرف ته آیونایزیشن انرژي زیاتیږي یو ډول برعکس یو طرف ته کمیږي بل طرف ته زیاتیږي ګران زده کوونکو د لوست په دې برخه کې شي اوس موږ او تاسو د عنصرونو د الکترون غشتلو خاصیت او تناوبي خاصیت یې وایو یعنی د عنصرونو د اټومونو یو د نورو خواصو چې یو نور خواص هم لري چې الکتروني جوړش پر اړه ولري هغه خپل د الکترون اخستلو مایل دي چې دا هم باید وویل شي چې له اټوم څخه د یو الکترون جلا کول باید اټوم ته یو اندازې انرژي ورکول چې تر څو د هسته د جاذبې قوې څخه هغه جلا شي کچیر یو الکترون اټوم ته موږ او تاسو زیات انرژي ورکړو نو هغه په منفي آیون باندې بدلیږي کچیر دغه زیات شوی الکترون د هستې د قوې په واسطه بیرته جذب یعنی جذب سو جذبیږي، نو په هغه وخت کښې له هغه څخه په ټاکلې کچه انرژي چې شکیږي ازادیږي. نو دغه انرژي د الکترون غوښتلو یا الکترون افینیټي انرژي په نوم سره یادیږي، او له هغې انرژي سره سمون لري کوم چې وروسته منفي آیون څخه د الکترون د جلا کیدلو په بهیر کې جذبیږي. نو په همدې اساس دا د دوی د الکترون غوښتلو عملیه یا د دې تعامل په نوم سره هم یادیږي، چې موږ او تاسو مختلف مثالونه امور کولی شو لکه فلورین، کلورین، برومین او داسې نور، چې هر یو یې په همدې ترتیب سره کولی شي چې الکتروافینیټي د الکترون اخیستلو میل ولري. او د عنصرونو تناوبي جدول ته راځو ګرانو زده کوونکو. د عنصرو تناوبي جدول بیا که چیرې وګوري د الکترون د عنصرونو الکترونونو غوښتنه چې د هغه په پیریودونو او ګروپونو کې چې ده په پرله پسې ډول سره بدلیږي، یعنی داسې چې یو ګروپ د یو ګروپ په چاپېریال شي شاوخوا شي د هغوی د عنصرونو الکترو افینیټي یا هم د الکترون اخیستلو میل چې دی د پاسه څخه مخ پر کښته کمیږي. او په پیریودونو کښې بیا که چیرې موږ او تاسو ځیر سو د دوی هغه انرژي یا هم الکترو افینیټي انرژي یا د الکترون اخیستلو میل چې ده هغوی بیا د کینې څخه یعنی د چپ طرف څخه وشي طرف ته بیا د دوی هغه انرژي چې شکیږي زیاتیږي، او په همدې اساس دوی چې دی د آیونایزیشن انرژي سره هم یو مستقیمه اړیکه لري. ګرانو زده کوونکو، ترازو الکترو نیګاټیویټي او الکترو پازیټیو خاصیت وایي د عنصرونو چې دا کم خاصیتونه دي چې هغه د عنصرونو یو نوع خواص څخه شمیرل کیږي. هغه عنصرونه ګرانو زده کوونکو چې د الکترون اخیستلو میل لري او الکترونونه ځان ته جذبوي هغوی خپله د الکترو نیګاټیویټي په نوم سره یادیږي، یعنی هغه عنصرونه چې د الکترون د اخیستلو میل ولري او الکترونونه ځان ته جذب کړي الکترو نیګاټیویټي بل